افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه. نن د دوشنبه ورځ د 1390 مریض کال د وګي د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابر ده. اجمل اندیم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې پکې تاسو د سیمې او افغانستان د حالاتو په اړه تازه معلومات اوریدلی شئ. د نور کله په څیر نن هم پایل نیم ساعته سهارنۍ خبري مجلې څخه کوو او دا نیم ساعته خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سر ټکو. ولسمشر کرزی د ملي امنیت په چارو کې د حکومت سلاحکار داد فرنګین سپنتا ته دنده سپارلې چې ملي ګټو ته پام له امریکایي لوري سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهالو همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړي. په کابل کې نن له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه څلور اړخیز کانفرنس پیلېږي. او په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې بواوري چې د لیبیا موقت حکومت ته وفادار ځواکونه وایي د پخواني مشر معمر قذافي د پلویانو تر ولکې لاندې خار بن ولید د سوله ییز نیولو لپاره خبرې ناکامه شوې. ولسمشر کرزی د ملي امنیت په چارو کې د حکومت سلاحکار ډاکټر رنګین داد فرسپنتا ته دنده سپارلې چې ملي ګټو ته په پام له امریکایي لوري سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهالو همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا یې په خبر پاڼه کې راغلي چې پرون په دې اړه په غونډه کې ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د امریکا سفیر، په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواو عمومي قومندان او په دې هیواد کې د ناټو ملکی استازي برخه لرله. دوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه د ملي امنیت په چارو کې د دواړو حکومتونو سلاحکارانو په لیدنه خبرې وکړي. نن په کابل کې له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه څلور اړخیز کانفرنس پیلېږي. دا په کابل کې دویم داسې کانفرنس دی چې د پاکستان، تاجکستان، روسیه او افغانستان استازي پکې برخه اخلي. افغان چارواکي وایي چې د دې کانفرنس هدف د څلور وړو هیوادونو لخوا له مخدره موادو سره د مبارزې د پلان لجدي کول دي. دوی به په تیر وخت کې له مخدره موادو سره د مبارزې په ترڅ کې شوي پرمختګونه وڅېړي او پر نوو لارو چارو به خبرې وکړي. ویل کېږي چې د کابل ښاروالۍ او د کابل د برېښنا ریاست د اجیرو کارکوونکو د معاشونو د لوړېدو طرحه د وزیرانو شورا ته وړاندې کوي. همداراز ولسمشر حامد کرزي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې د دې دواړو ادارو هغه کارکوونکو ته چې کورونه نه لري د ځمکې ورکولو په اړه غور وکړي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر وایي چې ولسمشر کرزي د یکشنبې په ورځ د کابل ښاروالۍ او د کابل د برېښنا ریاست له کارګرانو سره د لیدو لپاره د دې دواړو ادارو ته ورغی او له هغوی سره یې په ورځنیو ستونزو خبرې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لږ تر لږه درې تنه د یکشنبې په ورځ په کندهار کې په یو امنیتي کمپنۍ په انتحاري حمله کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو سرپرست مشر عبدالرزاق د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې حمله کوونکي په موټر کې سپور او د کندهار ښار په لویدیځ کې د امنیتي کمپنۍ په کارکوونکو چې په لمانځه ولاړو ورنوته او ځانیې والوڅوو. د لیبیا موقت حکومت ته وفادار ځواکونه وایي د پخواني مشر معمر قذافي د پلویانو تر ولکې لاندې د بن ولید ښار د سوله ییز نیولو لپاره خبرې ناکامه شوې دي. د ملي انتقالي شورا د مذاکره کوونکي هیئت مشر ویلي چې د مسلې حل یې پوځي قمندانانو ته پرېښی دی. د شورا همداراز له بي بي سي سره په خبرو کې د قذافي د زوی خامس وژل کېدل تایید کړي. دوی ویلي چې خامس طرابلس ته نږدې په جګړه کې وژل شوی او د بن ولید ښار ته نږدې خاورو ته سپارل شوی و. البته د قذافي د دې زوی د وژل کېدو په اړه دوه واره مخکې هم ادعا شوې وه، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د چارواکي بي بي سي ته ویلي چې بن ولید ښار کې میشتو ملکي خلکو له دې ویرې چې د قذافي پلویان به ډزې پرې وکړي او یا به یرغمل ونیسي له ښار څخه د وتلو جرت نه دی کړی. د قذافي ځواکونه وایي چې د بن ولید ښار یې محاصره کړی او وایي چې حملې ته تیار دي. ویل کېږي چې د لیبیا د ملي انتقالي شورا له رهبرۍ سره تړلي زرهاو وسلوال د بن ولید ښار په محاصره کې لاس لري. په عین حال کې د معمر قذافي او ویاند ابراهیم موسا ویلي چې په سیمه کې میشت قبایل قذافي ته وفادار دي او نه تسلیمیږي.
Bin Walid is a big major city hosting one of the biggest tribes
دی ویل دی وی خبر اطمینان در کوم چې بن ولید یو ستر اومده خار دی او دلته د لیبیا یو ستره قبیله پرته ده چې له رهبر قذافی سره اتحاد اعلان کړی او له انتقالي شورا سره د مذاکرو ټول وړاندیزونه یې رد کړي. ویل کېږي چې د لیبیا موقت حکومت ته وفادارو ځواکونو د قذافی د پلرني خار سرت محاصره هم مخته کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو مدافعین وایي چې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه تنه ملکي کسان د دې هیواد په شمال ختیځو ښارونو کې د ناکراریو پر مهال پرون ورځ وشلې دي، خو د سوریې حکومت وایي چې دا یو وسلواله ډله وه چې پر یو موټر یې حمله کړې وه او نهه تنه یې وژلې. دا ملکي کسان د سوریې په لرې پرتو او ناکراره ښارونو ادلیب او حما کې وژل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د رژیم ضد مظاهرو له پیل سره سم په تیرو پنځو میاشتو کې لږ تر لږه 2200 تنه اعتراض کوونکي د سوریې د حکومت د ځپونکو حملو په ترڅ کې وژل شوي دي. او د الجزایر صدر اعظم د یک شنبه په ورځ د معمر قذافی د کورنۍ غړو ته د پناه ورکولو په خاطر د خپل هیواد د پریکړې ملاتړ وکړ او د بشر پالنې له مخې شوی اقدام بللې. د الجزایر صدر اعظم ویلي چې د قذافی د کورنۍ غړي د دوی تر نظر لاندې دي. له بل پلوه د لیبیا ملي انتقالي شورا چې په لیبیا کې د موقت حکومت مشري کوي د الجزایر پر دې پریکړه انتقاد کړی او د خشونت اقدام یې بللې. د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافی میرمن د هغه لور او دوه زامن د اګست میاشتې په 9 الجزایر ته تښتېدلې دي. دوستانو خبرونه مولا ساده ای راډیو اوریدل د خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ غونډه وکړه او په ترڅ کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو د هغو برمته شوو تنکیو ځوانانو له تازه حاله خبر کوو چې ویل کېږي د باجوړ او کونړ ترمنځ په سرحدي سیمه کې پاکستاني طالبانو برمته کړې. په کابل کې خلک د درملو د ټیټ کیفیت او ناسم تشخیص څخه شکایت کوي. په دې اړه هم یو ریپورت لرو. که وخت پاتې شو نو د زابل په میزان ولسوالۍ کې مو د نسناستي د ناروغۍ د خپرېدو نه خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم خپل سفارتونه پرانیزي. تلویزیون مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. هیله ده چې له موږ سره به اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ غونډه وکړه چې په ترڅ کې امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه د ملي امنیت په چارو کې د دواړو حکومتونو د سلاکارانو په لیدنه غور وشو. د دې غونډې جزئیات به د خبرې شوې اعلامیې پر بنسټ له فرشتې جلال زینب اورو.
په دې اړه د ملي امنیت له ریاست څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې جمهور رئیس کرزي د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار دادفر رنگین سپنتاته سپارښتنه کړې چې د افغانستان ملي ګټو ته په پام له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. ویل کېږي چې د دغه تړون په اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د نظر اختلافات موجود دي. په دې کې د بحث یو مسله چې د کابل او واشنگټن ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دا چې افغانستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د تړون د لاسلیک غوښتنه کوي، خو د امریکا د حکومت ټینګار پر دې دی چې د دې اړیکو بنسټ پر یوه اعلامیه ولاړ وي. د ملي امنیت د شورا د یک شنبه په غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن، په کابل کې د امریکا سفیر راین کروکر او په کابل کې د ناتو ملکی استازي هم ګډون درلود. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د همکارۍ د تړون د لاسلیک په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې ویل کیږي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د امریکا له اوږدمهاله حضور سره مخالفت لري او دا مسله خپلو ملي ګټو ته په تاوان ګڼي. همدارس ویل سوي چې جمهور رئیس حامد کرزي د یک شنبه د ورځې په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي شرکتونو کار د منلو وړ نه دی او دغو شرکتونو د لغوه کېدو په اړه یې خبرې کړې دي. داسې ویل کېږي چې د دې خصوصي امنیتي شرکتونو یو شمېر په لوړ رتبه افغان حکومتي مقاماتو پورې هم اړه لري چې د اختطافونو په څیر په یو شمېر تخریبي فعالیتونو کې لاس دی.
نیویورک ټایمز رسپانډي پورستوي غنې کې
واشنگټن پوسټ کې کیرونی د افغانستان له وچو پورستوي کې لیکي د وال سټریټ جورنال
ستراتفورد کمن تاریخ پرونه پورستوي غنې کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راډیو
پاکستانی طالبانو کونړ ته له باجوړ څخه په لاره د یو شمېر هلکانو د تختولو مسؤلیت اخیستی او د باجوړ پارلماني غړي د ازادۍ اروپا راډیو ته ویلي چې په تختول شوو هلکانو کې د کوم پیژندل شوي کړۍ یا کورنۍ غړي نشته او هیله لري چې ډېر زر به خوشي شي. په دې اړه به هم نور جزئیات له فرشتې جلال زینب واورو.
سره له دې چې افغان حکومت تر اوسه په زغرده په دې ارتباط دریځ نه دی څرګند کړی، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر جمهور رئیس حامد کرزي یې غږ کړی چې له باجوړ ایجنسۍ څخه د طالبانو لخوا د لږت لږه دېرش تنو تښتول شویو تنکیو ځوانانو او ماشومانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. اسوسیټډ پرس لیکي دغه هلکان له باجوړ څخه د یوې ورځې لپاره کونړ ته په لاره کې د پاکستاني طالبانو لوري وتښتول سول. د پاکستانی طالبانو لخوا ویل شوی چې دغه هلکان په هغه قوم پورې ارتباط لري چې د پاکستان د پوځ په پلوی د طالبانو ضد ملیشه ځواک جوړ کړی و، نو له دې عمله دوی تښتول شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک خبری رسنیو ته وویل چې له ولسمشر حامد کرزي څخه د دغو هلکانو په خلاصولو کې مرسته غواړي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي پر دغه مسله هیڅ خبري وکړي. په دې اړه د خبرو لپاره د قبایلي مشرانو د یوې جرګې د جوړېدو مسله رایاده سوی وه، خو یوه قبایلي مشر د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرطه ازادي اروپا راډیو ته وویل چې اختلافات موجود دي او د جرګې جوړولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د باجوړ د پارلمان غړي او د قبایلي چارو لپاره د مملکت وزیر انجینیر شوکت الله د یک شنبه په ورځ د ازادي اروپا راډیو ته وویل چې په دې حق لا تر اوسه د پاکستاني طالبانو لخوا کوم شرط نه دی ترلاسه کړی.
غاشی پاس اور ٹویل تخنک سیل لذین دی دا خاورا خواتم معمول قبائل دی دا دیر تا وروخ تی بو بیاغل تا نغیب شوی دی کنا دا سی میری چیز دیر یعنی چا اوچت کلی دی گتلی دی نا آغا خاورا کی دا افغانستان بخاورا سی غیب شوی او بندار چی دا دیر غریب خلق دی دا معشومان چی آغی پیسی میسی را دولی کی چا پلاس کم اختر پورز دا سیل زیلا نو آغی پا لشل کسانو بانی چرتے و پک اپو کی بیلال چی خل سیلو کی نخپلی دا اختر کمی پیسی را جمع کری غریبانان خلق دی لیکن سرسی سرکرتا خلق و اولادونا یا راسی دا غنش تلی نو من قوی امید دا دی چی انشاءاللہ دا اختلی پختنوالی پا شکل دا اختل لغا پا شکل بیرا پریدی انشاءاللہ.
د اسوسیټډ پرس اژانس په حواله پاکستانی طالبان ویلي چې تښتول شوي هلکان د شپاړس کلنو پورې دي او تر دغه کشران خوشي شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بیرته د افغانستان ستونزو ته راستنېږو. د پکتیا محلي چارواکي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د طوفاني بارانونو او زورورو سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. د دې ولایت والي محب الله سمیم وایي چې د سیلابونو له کبله دیارلس تنو ته مرګ ژوبله اوښتي، سلګونه څاروي مړه او زیاته اندازه کرنیز او باغي ځمځکه یې له منځه وړي. امیر بهیر له نوموړي څخه د مرکې په پیل کې د دغو اوښتو ځاني او مالي زیانونو په اړه پوښتنه کړې ده.
دو کسان دی دو سیلابونو له امله وژل شوي دي او یولس تنه زخمیان شوي دي. تقریبا د اویاو کورو په شاوخوا کې کورونه یا وران شوي دي او یا زیانمن شوي دي.
په دې یو ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي دي او په نورو ولسوالۍ کې هم سیلابونو چا ته زیان اړولی.
یوسفخیل په ولسوالۍ کې هم سیل راغلی ده، یو زراعت ځمکه یې تخریب کړې ده، لارې خرابې کړې دي، باغونه دیوالونه وران شوي دي. دغه سروې اوس لومړنۍ څېړنې روانې دي چې یوازې دغه هر کم دقیق شي او راغونډ شي بیا به انشاءالله تاسو مکمل جزیات پوهوي.
سیلاب ځپلي خلک دا شکایت کوي چې وایي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه خیمو ته، دوا او درملو ته او خوراکي موادو ته. دوی سره د مرستو په هکله ستاسو اقدامات څه دي؟
سیلاب راغلی و د حوادث له محترم ادارې سره مو تماس ټینګ کړی او دغه مشکلات مو دوی ته وویل، دغه ستونزې ټیک شوې او هلته هغه محلي ادارې ته مو وظیفه ورکړې ده. هغه غوښتل مو هدایت ورکړی ده چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د پکتیکا والی محب الله سمیم چې په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله د مالي زیانونو په باب خبرې کولې. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
و
ولسمشر کرزی د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا ته دنده سپارلې چې ملي ګټو ته په پام دی له امریکایي لوري سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهالو همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړي. په کابل کې نن د مخدره موادو سره د مبارزې په اړه څلور اړخیز کانفرنس پیلېږي. ویل کېږي چې د کابل ښاروالۍ او د کابل د برېښنا د ریاست اجیرو کارکوونکو د ماشونو د لوړېدو طرحه به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. لږ تر لږه درې تنه د یکشنبې په ورځ په کندهار کې په یوه امنیتي کمپنۍ په انتحاري حمله کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د لیبیا موقت حکومت ته وفادار ځواکونه وایي د پخواني مشر معمر قذافي د پلویانو تر ولکې لاندې د بن ولید خار د سوله ییز نیولو لپاره خبرې ناکامې شوې دي او اوس یې دا مسله د پوځي حل لپاره د انتقالي شورا پوځي قمندانانو ته سپارلې ده. په سوریه کې د بشري حقونو مدافعین وایي چې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه اته تنه ملکي کسان د دې هیواد په شمال ختیځو ښارونو کې د ناکراریو پر مهال پرون ورځ وژلې دي. د الجزایر صدر اعظم د یک شنبه پورس د معمر قذافي د کورنۍ غړو ته د پناه ورکولو په خاطر د خپل هیواد د دریز ملاتړ وکړ او د بشرپالنې له مخې شوی اقدام وباله. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د یک شنبه پورس په نیو جرسی ایالت کې په دی وروستیو سیلاب ځپلو سیمو ته ورغی ترڅو په سیمه کې رسیدلی زیان په خپله وګوري. زموږه غلا ساتي راډیو ناوړه یو سمدا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان او سیمې په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورسي غنه کې لیکلي د افغانستان د ولسی جرګې نه هتنو نوی وکیلانو د پراخو اعتراضونو په حال کې د لوړې مراسم تر سره کړه. ورسپانه وایي امنیتي ځواکونو هغه نه وکیلان چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پریکړې لمخې ناکام ګڼل شوی پر نه خودل چې جرګې ته داخل شي. د دغو وکیلانو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د درغلیو له عملی د ولسی جرګې غړیتوب له لاسه ورکړی پلویانو دا ګام د ولسمشر لخوا یو ترتیب شوی کودتا وګڼله. واشنگتن پوسټ په دې لړ کې د ولسی جرګې د غړي احمد بهزاد څخه په نقل وایي چې د دې کودتا په وړاندې به ودرېږي او هغه به له منځه یوسي. ورسپانه بیا د ولسمشر حامد کرزي د یو ویان سیامک هیروي په حواله وایي چې په ولسی جرګه کې هیڅ ډول بحران نشته او د قانون تطبیقونکو ادارې د هر چا د هر ډول پاراونکو اعمالو د مخنیوي لپاره قانوني ګامونه اخلي. سنډي ټایمز ورسپانې بیا تر دې عنوان لاندې چې د ګوانتنامو زندان په خوانی بندي ووشل شو یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه په دوام کې وایي افغان او ائتلافي ځواکونو د ګوانتنامو یو پخوانی زنداني چې له خوشي کېدو وروسته له القاعده شبکې سره نږدې روابط پیدا کړي ووژلی دی. دا مطلب د لیکونکو په وینا صابر لال ملما پنځه کاله بندي وو او په 2001 میلادي کال کې د کیوبا د ګوانتنامو جزیرې له پوځي زندان څخه خوشي شو. سنډي ټایمز په افغانستان کې د اساف ځواکونو په حواله وایي چې صابر لال د کونړ ولایت په پیچ دره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د یوې ډلې مشري پر غاړه درلوده. ګومان کېده چې دغه شخص په کونړ ولایت او په پاکستان کې د القاعده شبکې له غړو سره تماس لري. امنیتي ځواکونو د سیمې د خلکو د معلوماتو پر اساس نوموړی په جلال آباد ښار کې په یو کور کې پناه کړ.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غوږیږئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نړۍ سره د خو ډیپلوماټیکو اړیکو د رامنځته کولو په هدف یې په ځینو هیوادونو کې سیم سیاسي نمایندګۍ پرانیستلې. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي دوی تل دا هڅه کوي چې نړۍ سره ښې ډیپلوماټیکې اړیکې ولري او په دې وروستیو کې دې هڅو ته نور هم زور ورکړي. په دې اړه نور حال کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له نړۍ سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا لپاره یې په یو شمېر هیوادونو کې نوې سیاسي نمائندګۍ او سفارتونه پرانیستي. د دغه وزارت بیان جانان موسازی د یک شمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی په دې وروستیو کې 15 سفارتونه او سیاسي نمائندګۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پرانیستي چې ځینو یې کار پیل کړی او ځینې به یې د کال تر پایه په کار پیل وکړي.
د اول ځل لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل سفارت د برازیل په فدراتیف جمهوریت کې پرانیزي. خپل خوانی سفارت په عراق کې د سره پرانیستای ده. همدارس د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل سفارت په هنګری کې لسره پرانیستای. د کاناډا په وانکوور ښار کې د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل دوهمه قونسلګری د کاناډا په هیواد کې پرانیستل او نهایتا د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل نوې قونسلګری د جرمني د مونشن په ښار کې هم پرانیستل.
موسازی ویل دغه هڅو هدف دا دی چې نړیوالو ته په ډاګه کړي چې افغانستان له نړۍ سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې غواړي او په دې برخه کې هیڅ ډول هڅې نه سپموي. افغانستان له دې وړاندې په لاتینه امریکا کې هیڅ سیاسي نمایندګي نه درلوده، خو دا د برازیل سفارت په جوړېدو په لاتینه امریکا کې هم د افغانستان سیاسي نمایندګي رامنځته شوه. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې په یو شمېر هیوادونو کې افغانان د افغانستان د سفیرانو په کړنو انتقاد کوي او وایي چې د افغانستان رښتینی استازیتوب نشي کولی. خو جانان موسازی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل دا هڅه کوي څو په سیاسي نمایندګیو او سفارتونو کې داسې خلک مقرر کړي چې دغه چارې ښې پر مخ بوزي او د هیواد رښتینی استازیتوب وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل په دې هڅه کې ده چې په ټولو تعیناتو کې د شایسته سالاري د اصل په اساس باندې متخصص او مجرب افراد په کار باندې وګوماري. په مجموع کې زه تاسو ته اطمینان درکولی شم چې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ په بهر کې نه یوازې سفارتونه بلکې جنرال قونسلۍ د افغانستان یوازې او یوازې د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره او د افغانستان د اتباعو د حقوقو د حفاظت لپاره رامنځته شوي دي او دا د دوی وظیفه ده چې ټولو هغه افغانانو ته خدمات وړاندې کړي چې دوی ته مراجعه کوي.
موسازی وویل د تیرو لسو کلونو په پرتله اوس له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پراخه شوي او افغان حکومت به په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ وساتي. افغانستان دا مهال په ټوله نړۍ کې اویا سیاسي نمایندګۍ او څلوېښت سفارتونه لري چې په ځینو هیوادونو کې د سیاسي نمایندګیو شمېر له یو زیات دی. ځینې کتونکي بیا وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د زړه له کومې اړیکې نه ساتي او د مقصد له مخې خپل کارونه پر مخ بیایي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوری.
ټاکل شوې چې نن په کابل کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې دویم څلور اړخیز کانفرنس پیل شي. په دې کانفرنس کې د پاکستان، تاجکستان، روسیې او افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ادارو مسؤلین برخه لري. تفصیل له کابل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې له دویم څلور اړخیز کانفرنس څخه د افغان حکومت تمه دا ده چې سلور وړه هیوادونه د روان مبارزه پراختیا او جدیت ته د نو هڅو او همکاری او ژمنه وکړي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه د وزارت وایان عبدالقیوم سامر د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په کانفرنس کې به د دې مبارزه په لاسته راوړنو او په دې مبارزه کې په نو تدابیر خبرې تر سره او تجربې به سره شریکی شي. ښاغلی سامر وویل
نیاز به ای است که کشورهای همسایه و کشورهای منطقه مشترکاً با ما کار کنند.
دیوای دې ته ضرورت دی چې د سیمې او ګاونډي هیوادونه په ګډه له موږ سره کار وکړي تر څو یو ګټور میکانیزم جوړ کړو چې د قاچاق کوونکو کورنۍ او بهرنۍ شبکې ونیسو او همدارنګه هغه قاچاق کوونکي چې له بهر څخه په مختلفو لارو افغانستان ته د هیروینو د جوړولو مواد راتیروي. په دې کانفرنس کې له روسیې څخه ویکتور پتروویچ ایوانوف، له پاکستان څخه سید شکیل حسین، له تاجکستان څخه رستم شاه نظروف او له افغانستان څخه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل ګډون کوي. سامر وویل د مخدره موادو پر ضد مبارزه یوازې افغانستان پورې نه بلکې نړیوالې ټولنې او په تېره ګاونډیو هیوادونو پورې هم تړلې ده. د هیله وښوده چې په دې مبارزه کې د نړۍ هیوادونه زیاته برخه واخلي ځکه چې له دې موادو یوازې افغانستان نه بلکې د نړۍ ډېر هیوادونه او ولسونه زیانمنېږي. د دې وزارت چارواکو وویل سره له دې چې په دې مبارزه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري خو بیا هم هغه څه چې د دې مبارزې د لارې خنډ ګرځي هغه نامنی ده. ښاغلی سامر وویل
مشکله کشت مواد مخدر در ولایتی است که حاکمیت قانون
د مخدر مواد د کر ستونزه په هغه ولایتونو کې ده چې قانون پکې په بشپړ توګه حاکم نه دی. په دې ولایتونو کې د کوکنارو سباندې اویا فیصد کښت کیږي لکه د هلمند، کندهار، اروزګان او فراه په ولایتونو کې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هیواد شاوخوا شل ولایتونه د کوکنارو له کښت څخه پاک شوي دي. دا وزارت دا هم وایي چې په دې لاره کې د دوی مبارزې سباندې اویا فیصد مثبته نتیجه ورکړې او تر څنګ یې له کوکنارو څخه په پاکو ولایتونو کې په سلګونو پراختیایي پروژې بشپړې او له بزګرو سره یې مرستې شوي دي. خو کارپوهان وایي افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د کوکنارو کر او تولید پکې تر ټولو زیات او اندازه یې څه کم 2000 میتریک ټنو ته رسیږي. کارپوهان په دې لاره کې د سلګونو میلیونو ډالرو د لګښت په پرتله شته لاسته راوړنې کافي نه ګڼي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
زموږ غږ آزادی رادیو نوري په کابل ښار کې خلک د درملو د ټیټ کیفیت او ناسم تشخیص څخه شکایت کوي. د دې په خبره په وار وار ناروغانو ته درمل ورکړي خو درملنه نه ده شوې. د شکایتونو یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کیږي. معصوم میوند له کابل نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې دننه لسګونه د تشخیص لابراتوارونه فعالیت کوي، خلک د ناروغیو په تشخیص او درملنه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ خلک د بې کیفیته درملو او د ډاکترانو د بې پروایۍ څخه هم شکایت کوي. یو شمېر خلک چې خپل ناروغان او کوچنیان یې ډاکترانو ته د درملنې لپاره بیولي وه، ازادي راډیو ته خپل شکایتونه داسې بیان کړل.
دا مې څلورمه ورځ ده چې کوچنی راولم، استفراغ کوي، اخر هر یو راته درمل راکوي، علاج نه کېږي، وایي درمل بدل کړه. که رښتیا درته ووایم درمل نه ښه کوي، که واسطه ولرې خو ښه به وي، که نه وي دلته به پروت یې.
کوچنی مې سینه بغل دی، شپږ وارې مې راوستلی دی، د بازار څخه مې ورته درمل واخیستل، پیچکاري مې ورته وکړه، سینه یې ورته خلاصه نه کړه. شپږ میاشتنی کوچنی ده، لس دولس نسخې درمل مې ورته کړي دي، ګټه یې ډېره نه ده کړې. که یې نسخه وي ښه وي، که نه وي بیرته یې هماغه حل وي.
د شکایتونه داسې وخت کېږي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په تېرو لسو کلونو کې روغتیایي خدمتونه په بېسارې توګه ښه سوي دي، خو د کیفیت په اړه لا ستونزې پر ځای پاتې دي. د روغتیا وزارت هم د روغتیایي خدمتونو پر ناسم کیفیت سترګې نه پټوي او د لابراتوارونو په برخه کې هم د ستونزو یادونه کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت سلاکار ډاکټر عبدالله فهیم د دغو ستونزو د حل لپاره د یوې لویې څېړنې اړتیا ته ګوته نیسي. ښاغلی فهیم وایي د ناروغیو د نه درملنې یو بل لوی لامل په افغانستان کې د معیاري لابراتوارونو نه موجودیت دی تشخیص وکي.
دا ایجاب کوي چې تحقیقات وشي په نورو دنیا کې که داسې واقعات گزارش کېږي، نو امکانات شته، هم د بشري منابعو له لحاظه او هم د اقتصادي له لحاظه تحقیق وشي. متاسفانه لابراتوارونه هم معیاري دي په هېواد کې، جواب چې د لابراتوار څخه راځي په هغه باندې هم پوره توګه اعتماد وشي. په ځینو حالاتو کې کېدای شي چې
په افغانستان کې د ناروغیو د نه درملنې بل لامل هېواد ته د ناسمو دارو درملو په قاچاقي توګه راتګ یادېږي، چې د روغتیا وزارت هم دا یوه جدي ستونزه بولي. د درملو د ټیټ کیفیت، معیاري لابراتوارونو نه موجودیت، ناسم تشخیص او روغتیایي خدمتونو له امله ډېر خلک خپل ناروغان له افغانستان نه د باندې هند، پاکستان او ځینو نورو هېوادونو ته بیایي چې ډېرې پیسې لګوي او د بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي. تر دې پخوا افغان ولسمشر حامد کرزي په خپله یوه راډیوي وینا کې په دې اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وه چې په دې ډول د افغانانو ډېرې پیسې په بهرنیو هېوادونو کې مصرفېږي. د چارو څېړونکي سپارښتنه کوي چې روغتیا وزارت باید تر هر څه مخکې د درملو کیفیت او لوړ معیار خدمتونو ته ډېر پام وکړي.
په داسې حال کې چې په کابل کې خلک د ناسم تشخیص او د درملو او د لابراتوارونو د ناسم کیفیت نه شکایت کوي، د زابل په میزان ولسوالۍ کې لسګونه کسان په نسناستي ناروغۍ چې کولرا ته ورته یوه ناروغي ده اخته شوي دي. چارواکي وایي چې سیمې ته روغتیایي ډلې تر رسېدو مخکې یو شمېر ناروغان مړه شوي. له سیمې محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د زابل ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د دې ولایت په میزانی ولسوالۍ کې د ناسناستي ناروغي څلور کسان وژلي او لسګونه نور لا هم په دې ناروغي اخته دي. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي چې سیمې ته د ایساف ځواکونو په مرسته یو روغتیایي ډله لېږلې چې په ناروغي د اخته کسانو درملنه وکړي. د ښاغلي رسولیار په خبره په ناروغانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
ناروغي کنټرول کړي او تر اتیا ناروغان چې په دې ناروغي مصاب شوي وو هغوی اوس شفایاب شوي دي. البته باید یادونه وکړو چې د دې ناروغي په پایله کې څلور تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا په داسې حال کې د چې درې میاشتې مخکې د دې ولایت په اټغر ولسوالۍ کې هم دغه ډول ناروغي خپره شوې وه چې له امله یې څورلسو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو، د دینم سات خبري مجلې د پای شبو تر رسیدلې یو خو یادونه کو چې دا زموږ لمړنۍ نیم سات خبري مجله، بل خبري مجله د ازادي رادیو ټولي خبرونه لا په مخکې پرتې دي. پر روانه نیم سات خبري مجله کې مجاهد نیمي کوربه
با تشکر اجمالا سلام عرض میکنم و صبح همه شما بخیر. ساعت 7:30 دقیقه به وقت کابل شد و اینک من و همکارانم شما را به مجله خبری حاضر خوش آمدید میگیم و در این برنامه مطالب و خبرها و تحولات مختلف افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. امروز دوشنبه 14 ماه سنبله سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شد با 5 سپتامبر سال 2011 میلادی. گزارش و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. مهمترین سرخط ها. در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان روی موضوعات عمده امنیتی بحث شده است. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 3 تن کشته و شماره زخمی شدند و قرار است محکمه ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه امروز در پاریس آغاز شود. مشروع خبرها. در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان روی موضوعات عمده امنیتی بحث شده است. در این جلسه تصمیم گرفته شد که مشاورین امنیت ملی افغانستان آمریکا با زودی در واشنگتن با هم ملاقات کرده و روی سلسله موضوعات مربوط به آینده روابط دو کشور و همکاری های دراز مدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان بحث های را انجام دهند. اختلاف نظرهای جدی میان حکومت های افغانستان و آمریکا در مورد روابط دراز مدت استراتژیک وجود دارد، اما در این میان رئیس جمهور کرزی با دکتر رنگین دادفرسپانتا مشاور امنیت ملی خود وظیفه داده تا با در نظر داشت منافع ملی افغانستان با مقامات آمریکایی بحث های را انجام دهد. جزئیات در ادامه همین مجله خبری. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 3 تن کشته و شماره زخمی شدند. حادثه زمان رخ داد که یک حمله کننده انتحاری خودش را در نزدیک یک شرکت امنیتی خصوصی منفجر ساخت. عبدالرازق سرپرست پلیس ولایت قندهار گفته که انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیک محل ادای نماز یک شرکت امنیتی خصوصی منفجر ساخت. 21 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. قرار است یک کنفرانس 4 جانبه در مورد مبارزه با ضد با مواد مخدر امروز در کابل آغاز شود. این دومین کنفرانس در کابل است که در آن نمایندگان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه شرکت دارند. به گفته مسئولین هدف این کنفرانس شدت بخشیدن تلاش های هر 4 کشور در بخش مبارزه با مواد مخدر است. نمایندگان افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان اخیراً در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در مورد دستاوردهایی که در بخش مبارزه با بر ضد مواد مخدر صورت گرفته صحبت کرده و گفتن بحث هایی را برای دریافت راه های بیشتر جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر ادامه خواهند داد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. نیروهای مربوط به حکومت انتقالی لیبیا شهر سرایی بن ولید را که تحت کنترل معمر قذافی قرار دارد محاصره کرده و گفتند مذاکرات آنها با حامیان قذافی ناکام شده است. عبدالله کنچل مذاکره کننده ارشد لیبیا گفته است موضوع را برای حل به قماندان نظامی واگذار می کند. در این حال بی بی سی با نقل از حکومت انتقالی لیبیا گزارش داده که خمیس پسر قذافی کشته شده است. با گفته شورای ملی انتقالی این پسر معمر قذافی در جریان درگیری ها کشته شده و در نزدیکی شهر بن ولید به خاک سپرده شده است. جزئیات بیشتر در مورد دادن نشده، اما تا حالا دو بار دیگر هم در مورد مرگ خمیس گزارش هایی در رسانه ها نشر شده بودند. فعالان در سوریه میگویند نیروهای امنیتی آن کشور دیروز حداقل 8 فرد ملکی را در جریان حملاتشان در مناطق نارام آن کشور کشتند. در این حال نیروهای امنیتی تظاهرکننده ها را به حمله بر یک بس و کشتن 9 تن متهم کردند. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گفته است تروریستان مسلح بر یک بس نظامی در شهر حما حمله کرده 6 مامور نظامی و 3 کارمند ملکی را کشتند و 17 تن دیگر را زخمی ساختند. گفته شد افراد ملکی در منطقه حما و شهر همجواران ادلیب کشته شدند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد حداقل 2200 تن در نتیجه سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات در سوریه که در ماه مارچ آغاز شده تا حالا کشته شدند. و قرار است محکمه ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه امروز در پاریس آغاز شود و که از سال 1995 میلادی تا 2007 رئیس جمهور فرانسه بود به ارتکاب فساد اداری متهم است. مهمترین این اتهامات برای او و همکارانش سوء استفاده از پولهای مردم برای ایجاد کارهای تقلبی خوانده شده است. اما این اتهام به زمان مربوط می شود که ژاک شیراک از سال 1977 تا سال 1995 میلادی شاروال پاریس بود. او در زمان ریاست جمهوریش مسئولیت سیاسی داشت و محکمه او را احضار کردن نمی توانست. اگر در محکمه امروز ژاک شیراک مجرم شناخته شود، شاید به 10 سال زندان و پرداخت 150 هزار یورو محکوم شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. حالا ساعت 7:36 به وقت کابل شده. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم مهمترین سرخطهای مطالب این مجله خبری. یک هیئت افغانستان به زودی به خاطر آمادگی امضای پیمان استراتژیک با امریکا می رود. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید یکی از راه های حل معضله ولسی جرگه ادامه کار نو وکیل سلب صلاحیت شده در شورای ملی است. اخیراً چندین سفارت و کنسولگری افغانستان در کشورهای مختلف جهان گشایش یافته است. مذاکره برای رهایی ده ها تن از رهبران قومی جوان در آن سوی سرحد افغانستان ادامه دارد. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان دیروز در دو مورد مهم بحث شد. یکی از این موضوعات امضای پیمان استراتژیک با آمریکا است که به زودی یک هیئت افغانستان به همین منظور به ایالات متحده آمریکا خواهد رفت. این گفتگوها در سطح مشاورین امور امنیت ملی هر دو کشور برگزار می شود. همچنان در مورد لغو شرکت های امنیتی خصوصی بحث های در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان صورت گرفته است. زرونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان که بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شده بود، در رابطه با ملاقات پلان شده مشاورین امنیت ملی افغانستان و آمریکا درباره روابط درازمدت استراتژیک بین دو کشور بحث‌های صورت گرفت. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده گفته شده است که رئیس جمهور کرزی به دکتر رنگین دادفرزپندا مشاور امنیت ملی خود وظیفه سپرده است تا با در نظر داشت منافع ملی کشور صحبت‌های را با همدای آمریکایی‌اش انجام دهد. قرار است در ماه جاری میلادی گفتگوهای گسترده در مورد روابط درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا صورت گیرد. گفته شده است تضاد نظرهای بین حکومت‌های افغانستان و آمریکا در مورد این روابط درازمدت موجود است. یکی از موارد مهمی که باعث این تضاد نظرها بین کابل و واشنگتن شده این است که افغانستان خواهان امضای یک پیمان در مورد روابط درازمدت استراتژیک بین دو کشور می باشد، ولی مقامات آمریکایی خلاف خواست حکومت افغانستان می خواهند این روابط بر بنیاد یک اعلامیه تأمین شود. در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان که بر ریاست رئیس جمهور کرزی صورت گرفت و در آن قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان جنرال جان آلن، سفیر آمریکا در کابل راین کراکر و نماینده ملکی ناتو در افغانستان هم حضور داشتند، در مورد فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی خصوصی هم بحث‌های شد. رئیس جمهور افغانستان ادامه کار این شرکت‌ها را غیر قابل قبول خوانده و از انحلال این شرکت‌ها سخن گفت. گفته شده است تعداد از این شرکت‌های امنیتی خصوصی وابسته به مقامات ارشد حکومتی افغانستان بوده و هم در اختطاف‌ها و دیگر جنجال‌های امنیتی دست دارند. صحبت در مورد سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود تعدادی از کشورهای منطقه مخالف حضور درازمدت آمریکایی‌ها در افغانستان بوده، آن را خلاف منافع ملی خود می‌دانند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه
بریتانیایی آبزار
استاتفورد کامی.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ص ساعت 7:40 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. در گزارش های دیروز داشتیم که مشران جرگه افغانستان از راهیابی 8 تن از کاندیدان معترض به ولسی جرگه استقبال کرده است. اما سخنگوی ائتلاف حمایت از قانون در ولسی جرگه میگوید که رئیس مجلس با شرکت در مراسم تألیف 8 تن از نامزدان ناراضی برنده اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مرتکب خیانت شده است. بحران‌های ولسی جرگه اکنون به گفته برخی از تحلیلگران وارد یک مرحله تازه شده، اما در این میان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید یکی از راه‌های حل معضله انتخابات پارسال این است تا 9 نامزد معترض تازه راه یافته به ولسی جرگه بگذارند تا 9 وکیل سلب صلاحیت شده با کارهایشان ادامه بدهند. جانداد اسپینغر مسئول اجرایوی فیفا دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جنجال ها بر ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات ادامه یابد، به گفته وی این مسئله می تواند باعث ادامه بحران انتخابات در کشور شود. احمد جعفر احمدی در کابل در همین مورد با آقای اسپینغر صحبت را انجام داد و ابتدا نظر او را در مورد تطبیق شدن فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پرسیده است. آقای اسپینغر بر رادیو آزادی چنین گفت:
ببینین، این فیصله ما از اول هم گفته بودیم که فیصله قانونی نیست. چرا قانون نافذ انتخابات واضح میسازه که نتایج وقتی نهایی شد بعد از اون قابل تجدید نظر نیست؟ وقتی این فیصله قانونی نیست، طبیعی است که تطبیق ازی از به اساس روش های قانونی شاید مشکلات را داشته باشه. حالا این به جنجال بین دو قوه تبدیل شده. ما من حیث نهاد جامعه مدنی در بعد از اینکه فیصله صدور یافت خواهان ازی بودیم که این فیصله باید به روش های قهریه تطبیق نشود، کوشش شود که راه مصلحتی و سیاسی برای تطبیق ازی جستجو شود، چون دولت امکانات لازم داره، میتونه یکی از این طرفین راضی به این بسازه که از نازیگیری خود بگذره و همین جنجال خاتمه پیدا کنه. اما شما دیدیم پیش از اینکه دولت بگرده برای صلح‌آمیزش، مخصوصا کاندیدایی که تازه کامیاب دانسته شده بودن، راه خوبیشی بود که برای اینا بعضی پوزیشن‌های دیگه داده می‌شده و اینا تشویق می‌شدن و ولسی جرگه به جای خود میمان، کم اعتبار ولسی جرگه پا بر جا میمان و هم از این طریق فیصله کمیسیون قابل تطبیق خود پیدا میکرد، ولی به هر حال کار صورت نگرفت. حال بیشتر موضوع به این مربوط است که کدام طرف کوتا میآید و قبول میکنه فشار طرف دیگه را، چون دولت یک قدم برداشته، حکومت دیده شد که ولسی جرگه چی اقدام داره.
پیشنهاد شما چه است آقای اسپینغر به منظور رفع این تنش ها؟ چه کار حالا باید صورت بگیره؟
به نظر ما حال مسئله بسیار پیچیده شده و مخصوصا اعتبار ولسی جرگه. حال هم جای داره که اگر از این نوع نفر کاندیدا پیش نیاین و به خاطر منافع ملی حاضر میشن، که هر جانبی از این نوع نفر بازنده است یا برنده است حاضر میشن که برای خاتمی از این جنجال از خود گذری کنن، قربانی
چه بتن. از خود گذری منظور شماست؟
مثلا کاندیدایی که معترضی که تازه کامیاب شدن میتونن بیاین در جلو مردم و بگوین به خاطر از اینکه این جنجال خاتمه پیدا کنن اینا موقفهایشان هم میگذارن به اون کاندیدای سابقه، و این به نظر من اینا از این طریق میشه که هم به مبارزین مدنی یا قهرمان های مبارزین مدنی هم تبدیل شوند از مردم و ما یک عرف از خودگذری را به اصطلاح پایگذاری کنیم. یکانه رایش مثل که میکنم مال مربوط به هر دو گروه هست، اگر هر کانوش خواست خودگذاری میکنن میتونن مسئله حل شود. در غیر از این پافشاری بالای موازی به هیچ صورت رای حل نخواد بود و این باران دوام خواهد کرد.
جانداد اسپینغر مسئول اجرایوی فیفا یعنی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. با راه یافتن 8 تن از نامزدان معترض برنده اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با ولسی جرگه، گفته میشود که اکنون بحران های مجلس وارد یک مرحله تازه شده. از روز شنبه به این سو تعداد از نیروهای امنیتی در بیرون ساختمان ولسی جرگه افغانستان و شورای ملی حضور یافته و مقامات وزارت داخل افغانستان میگویند که این نیروها به خاطر جلوگیری از احتمال بروز هرگونه خشونت و نارامی به ساختمان شورای ملی افغانستان توظیف شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان. در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان روی موضوعات عمده امنیتی بحث شد. در این جلسه تصمیم گرفته شده که مشاورین امنیت ملی افغانستان و آمریکا به زودی در واشنگتن با هم ملاقات کرده و روی سلسله موضوعات مربوط به آینده روابط دو کشور و همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان بحث‌های را انجام دهند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 3 تن کشته و شمار زخمی شدند. حادثه زمان رخ داد که یک حمله کننده انتحاری خودش را در نزدیکی یک شرکت امنیتی خصوصی منفجر ساخت. در این حادثه 21 تن دیگر زخمی شدند. قرار است یک کنفرانس 4 جانبه در مورد مبارزه با مواد مخدر امروز در کابل آغاز شود. این دومین کنفرانس در کابل است که در آن نمایندگان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه شرکت دارند. نیروهای مربوط به حکومت انتقالی لیبیا شهر سرایی بن ولید را که تحت کنترل معمر قذافی قرار دارد محاصره کردند. در این حال آنها گفتند که مذاکراتشان با حامیان قذافی ناکام مانده است. فعالان در سوریه میگویند نیروهای امنیتی آن کشور دیروز حداقل 8 فرد ملکی را در جریان حملاتشان در مناطق نارام سوریه کشتند. در این حال نیروهای امنیتی تظاهر کننده ها را به حمله بر یک بس و کشتن نو غیر نظامی متهم کردند. قرار است محاکمه ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه امروز در پاریس آغاز شود. او که از سال 1995 تا 2007 میلادی رئیس جمهور فرانسه بود به ارتکاب فساد اداری متهم است. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه میدیم. همه حالا از مصطفی صدیقی بشنیم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مقاله ها در مورد افغانستان به چاپ رسیدند؟
روزنامه واشنگتن پست نوشته است که اعضای جدید ولس جرگه افغانستان در میان موج از اعتراضات گسترده سوگند وفاداری یاد کردند. به نوشته واشنگتن پست، نیروهای امنیتی افغان از ورود 9 تن از اعضای ولس جرگه که اخیراً توسط کمیسیون مستقل انتخابات سلب صلاحیت شدند جلوگیری کردند. هواداران این وکیلان که به خاطر اتهامات تقلب در انتخابات پارلمانی پارسال کرسی هایشان را از دست دادند، این اقدام را کودتای مهندسی شده از سوی رئیس جمهور افغانستان خواندند. واشنگتن پست از قول احمد بهزاد، یکی از معاونین ولسی جرگه، نوشته است که در مقابل این کودتا خواهند ایستاد و آن را از بین خواهند برد. واشنگتن پست از قول احمد ضیا سیامک روی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، نوشته است که هیچ بحران در داخل پارلمان موجود نیست و مقامات تطبیق کننده قانون با انجام وظایف قانونیشان از اعمال کسانی که میخواهند مردم را تحریک کنند جلوگیری خواهند کرد. روزنامه سندی تایمز چاپ لندن هم مقاله‌ای دارد زیر عنوان زندانی سابق گوانتانامو کشته شد. سندی تایمز نوشته است که نیروهای افغان و ائتلاف یک زندانی سابق زندان گوانتانامو را که به افغانستان برگشته بود و ارتباطات نزدیک با القاعده برقرار کرده بود کشتند. روزنامه نوشته است که صابر لال میلمه 5 سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد و در سال 2007 میلادی از این زندان که در کیوبا موقعیت دارد رها شد. سندی تایمز از قول نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف نوشته است که میلمه یکی از رهبران شورشیان بود که مسئولیت سازماندهی و تمویل عملیات های شورشیان را در ولسوالی پیچ ولایت کنر بر عهده داشت. گمان می رفت که این زندانی سابق گوانتانامو با اعضای ارشد شبکه القاعده در سر تا سر کنر و در داخل پاکستان در تماس بود. نیروی امنیتی بعد از کسب اطلاعات از سوی ساکنان محل او را در ساختمان در شهر جلال آباد در شرق افغانستان هدف قرار داد و کشت.
قرار است یک کنفرانس 4 جانبه در مورد مبارزه با مواد مخدر امروز در کابل آغاز شود. این دومین بار است که چنین کنفرانس با شرکت رؤسای مبارزه با مواد مخدر افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه در کابل برگزار می شود. هدف از برگزاری نشست تقویت همکاری های منطقه‌ای در امور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و شناسایی شبکه های خوانده شده که در کشت و قاچاق مواد مخدر در داخل و خارج از افغانستان فعالیت دارند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های افغان انتظار دارند تا در دومین نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان تا تعهدات تازه در زمینه تجدید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و منطقه صورت گیرد. عبدالقیوم سامر سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان بروز یک شنبه است به خبرنگاران در مورد توقعاتی که حکومت افغانستان در این نشست مطرح خواهد کرد چنین معلومات داد:
نیاز به این است که کشورهای همسایه و کشورهای منطقه مشترکاً با ما کار کنند تا ما بتانیم میکانیزم های درست ایجاد کنیم و شبکه های قاچاقچی را در داخل افغانستان، بیرون افغانستان و شبکه‌ای که مواد کیمیایی را داخل افغانستان وارد میکنند اینا را هدف قرار بدیم، تا با مواد مخدر نه از یک بود که امهای مزارع کوکنار است، بلکه از تمام ابعاد مبارزه مشترک بکنیم تا نتایج خوبی به دست بیاریم.
آقای سامر همچنان گفت آنان در این نشست تلاش خواهند کرد تا رؤسای مبارزه علیه مواد مخدر سه کشور شرکت کننده را در جریان دستاوردهای چندین ساله افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر قرار بدهند. اولین نشست نمایندگان مبارزه علیه مواد مخدر در کشور روسیه برگزار گردید. اگرچه مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از تلاش‌ها برای از بین بردن مزارع کوکنار در برخی از ولایات افغانستان خبر دادند، اما سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نبود امنیت در شمار از ولایات افغانستان را عامل ادامه کشت کوکنار در شمار از ولایات ناامن می‌داند. آقای سامر سخنگوی این وزارت:
مشکل کشت مواد مخدر در ولایتی است که حاکمیت قانون به طور کلیش تا هنوز تطبیق نشده و قانون حاکم نیست. بنان ما میتونیم بگیم امروز وقتی که ما 20 ولایت آوری از کشت داریم، طبیعی است که در ولایتی که قانون حاکم است کشت صورت نمیگیره، ولی ولایتی که مشکل امنیتی داره و ولایت زیاد دیگه هم داره در اونجا بیشترین کشت صورت میگیره.
با آنکه مقام ها در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از پیشرفت ها در جهت مبارزه علیه کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان سخن گفته و ادعا میکنند که در سال جاری 70% مزارع کوکنار را در شمار از ولایت افغانستان تخریب نمودند، اما با وجود تلاش هایی که به هدف جلوگیری از ادامه کشت کوکنار در افغانستان صورت میگیرد، افغانستان هنوز هم یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می آید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:52 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. والی لغمان میگوید بعد از انتقال مسئولیت های امنیتی شهر میترلام وضعیت امنیتی این شهر بهبود یافته است. در نخستین مرحله پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی مرکز ولایت لغمان از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان سپرده شده بود. شیرشاه همدرد در ولایت لغمان همین موضوع را دنبال کرده.
محمد اقبال عزیزی والی لغمان میگوید بعد از آن که مسئولیت های امنیتی شهر مهترلام به قوای افغان سپرده شده است، وضع امنیتی بهتر گردیده است. و میگوید قوای افغان در مهترلام نسبت به گذشته بسیار فعال شدند و تجهیز نیز گردیدند. والی لغمان میگوید
کمیونیتی نس د مسئولیتون انتقال تر سره سوی د افغان امنیتی چوکونو ته مسئولیتون سپارل سوی دی لامغنیتی نه.
از تاریخی که مسئولیت های امنیتی به قوای افغان سپرده شده است، از همان تاریخ با گذشت هر روز وضع امنیتی در لغمان نرمال میگردد و کدام واقع جدی ناامنی تا به حال رخ نداده است. به این دلیل که اداره لغمان به مردم تفهیم کرده است که در حقیقت مسئولیت های امنیتی برای مردم سپرده شده است. مردم هستند که در تامین امنیت رول مهم دارند. مردم نیز در تامین امنیت مسئولانه سهم میگیرند. به همین دلیل امنیت بهبود یافته است. اما مردم لغمان میگویند در مهترلام از اول امنیت خوب بود و انتقال مسئولیت ها چندان تاثیر بالای امنیت نداشته است. به نام عزیزگل یک تن میگوید
هاو د لغمان کې چې د امنیت د پخانه په مرکز کې خده دا د ایمانان لري چې ګنې افغان امنیتی ځواکونو ته امنیت سپارل شوی دی، ګنې د امنیت ښه شوی.
در مهترلام لغمان از سابق امنیت خوب بود. این به معنی زی نیست که بعد از انتقال مسئولیت های امنیتی گویا امنیت بهبود یافته است. در ولسوالی های دوردست لغمان حالا هم امنیت خوب نمی باشد. مهترلام خو مرکز و ساحه کوچکی است. از سابق امنیت در مهترلام خوب بود. به نظر من کدام تغییر خاصی با انتقال مسئولیت ها در لغمان نیامده است. از سوی دیگر شارای کابل لغمان ناامن بوده، سرقت های مسلحانه صورت می گیرد، مردم کشته می شوند، طالبان فعال می باشند و امنیت چندان خوب نمی باشد. والی لغمان نیز می پذیرد که در شارای کابل لغمان واقعات ناامنی رخ می دهد، اما وی مسئولیت این واقعات را به دوش طالبان می اندازد و می گوید
افغانستان که بدبختی داده و در پلای زدی رو زده به طالبان واچوم.
در افغانستان بدبختی در اینجا است و من مسئولیت آن را به دوش طالبان میندازم، به خاطر که در هر جایی که مجرمین، قاتلین و دزدان هستند از آدرس طالبان فعالیت می نمایند و خود طالبان نیز این نوع اعمال را انجام می دهند. مردم را اختطاف می نمایند، اموال را با سرقت می برند و بعد از اختطاف از مسئولین شرکت ها پول می خواهند. خوشبختانه ارگان های کشفی ما آنها را تثبیت و آدرس هایشان را مشخص کرده است و تعدادشان را بازداشت نیز نمودند. علیه آنها عملیات ها جریان دارد. آنها سارقین هستند، به نام طالبان خود را مشهور ساختند. در این اواخر خبرهای ناامنی از ولایت لغمان به رسانه ها می رسد. مردم می گویند در همه لغمان باید قوای افغان تقویه و تجهیز گردند تا آنها با درستی بتوانند جلوی واقعات ناامنی را بگیرند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 7:56 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد برنامه ولایت به ولایت را هم براتان داریم و اسمت ساروان در این برنامه با شما خواهد بود. البته این برنامه نشر مجدد است و شما در این برنامه تماس نگیرین، فقط مشکلاتی که به ولایات البته خاص مربوط میشه در برنامه ولایت به ولایت میتونین بر روزهای جمعه شما بر رادیو آزادی تماس گرفته و مشکلاتتون با ما و مقامات در میان بگذارین. این برنامه را تا دقایق بعد فراموش نکنین. حالا یک گزارش دیگر از پاکستان داریم که مذاکره برای رهایی ده تن از رهبران قومی جوان در آن سوی سرحد افغانستان ادامه دارد. گفته می شود که این افراد هفته گذشته توسط طالبان پاکستانی ربوده شدند و اکنون سران قومی مذاکرات را با طالبان آغاز کردند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان گفته است که یک جرگه قبایلی از باجور سرگرم مذاکره با تروریستان است و اقدامات بعدی توسط سران قبایل دو طرف سرحد اتخاذ خواهد شد. مقامات پاکستانی در اول گفته بودند که حدود 60 نوجوان مربوط به قبیله مامون ربوده شده بودند که بعداً به 20 تنشان که کمتر از 10 سال عمر داشتند اجازه برگشت به پاکستان داده شد. به گفته آنان اکنون حدود 40 تن از آنان که بین 12 تا 14 سال هستند در اسارت به سر میبرند. سخنگوی اردوی پاکستان هم تایید کرده است که 40 تن از سران قبایلی جوان ربوده شدند. بر اساس رسم دیرینه میان قبایل دو طرف سرحد آنان میتوانند آزادانه در امتداد سرحد رفت و آمد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز یک سخنگوی طالبان پاکستانی که بسیاریشان به خاطر عملیات نظامی در باجور به افغانستان گریختند مسئولیت این اختطاف را بر دوش گرفته است. این سخنگوی گفته است که این افراد را به خاطر حمایتشان از اردوی پاکستان ربودند. سخنگوی طالبان پاکستانی احسان الله احسان گفته است آنان پیش از ایام عید طرح اختطاف را ریخته بودند. سلطان زیب یک بزرگ قومی در باجور گفته است که جنگجویان وفادار به مولوی فقیر محمد یک قماندان برجسته طالبان در این منطقه قبایلی که گفته می شود حالا به افغانستان گریخته در این اختطاف دست داشته است. این بزرگ قومی در یک تماس تلفنی به رویترز گفته است که اختطاف کنندگان تقاضای مشخص در بدل رهایی این افراد نکردند. با گزارش خبرگزاری رویترز قبیله مامون در باجور مخالف القاعده و طالبان است و جنگجویان محلی را به خاطر مبارزه با آنان ایجاد کرده است. منطقه قبایلی باجور که با ولایت کنر هم سرحد است از دیر زمانه به این سو محله برای رفت و آمد شورشیان بوده، شورشیان که علیه نیروهای برهبری آمریکا در افغانستان می‌جنگند. اما مقامات پاکستانی میگویند که بسیاری از جنگجویان پاکستانی که به افغانستان رفتند در آنجا در محله‌های
امن به سر میبرند. پاکستان در آخرهای ماه گذشته با اعتراض گفت که صدها تن از جنگجویان از داخل افغانستان حملات را علیه پست‌های امنیتی نیروهای پاکستانی در آن طرف سرحد انجام دادند. در حمله افراد مسلح بر منطقه چترال گفته شد که تا به 36 نفر که بسیاریشان عساکر پاکستانی بودند کشته شدند.
در باره مذاکره به خاطر رهایی